خدا نگهدار.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د اوسنۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت ویندوی جانان سائق وایي چې په افغانستان کې د وروستیو ورځو د ورشتونو له کبله د مړینو شمیر 9 تنو ته رسیدلی دی. ښاغلی سائق تر دې مخکې د مړینو شمیر 40 تنه شولی و، خو د پرون ناوخت وویل چې د 9 تنو پر مړینې سربیره 10 نور ټپیان شوي او 6 کورونه او ودانۍ نړېدلی دي. د وروستیو اونیو شدیدو واورو او بارانونو د سالنګ په شمول د یو شمیر ولایتونو لاری بندی کړی دي. په خوست کې د یوې سرګولولې په چاودنه کې 2 ماشومان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس پرون ناوخته خبر ورکړ چې 2 ماشومان او یو نا چاودیدلې سرګولوله خپل کور ته وړې وه او د لوبي پر مهال پرې وچاودیدله. وژل شوي او ټپیان د یوې کورنۍ غړي دي. په افغانستان کې له جګړو څخه پاتې ناچاوده سروکې، ماینونه او مهمات وخت په وخت ملکیانو ته مرشوب داړه دي. د افغانستان متحده جبهه وایي په هیواد کې د نن او ځینو نورو هیوادونو کې د ایسارو پخوانیو ځواکونو د لاسنیوي او همکارۍ لپاره هلې ځلې کوي. د دې جبهې یو مسؤول جنرال خوشحال سعادت پرون د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د افغان سرتیرو د درنښت په نوم یوې غونډې ته دا خبره وکړه. په دې غونډه کې د جنرال اکمل امیری، جنرال رازق او ځینو نورو پخوانیو افغان جګپړو پوځي قومندانانو عکسونه ځړول شوي وو چې له طالبانو سره په مخامخ جګړو یا د هغوی په بریدونو کې وژل شوي دي. په دې غونډه کې د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو ځینو مشرانو او ځینو نورو خلکو برخه اخیستې وه. خوشحال سعادت پر طالبانو نیوکه وکړه چې د افغانانو په وړاندې د ده په وینا بې درېغه زور زیاتی کوي. د افغانستان متحده جبهه د پوز د پخوانی جنرال سمی سعادت لخوا جوړه شوی او اکثر حق پخوانی قوماندانان او جنرالان پکې شامل دي چې کلونه د طالبانو په وړاندې جګړه کړې ده. ایران وایي د طالبانو حکومت غواړي په چابهار بندر کې د اقتصادي نمایندګۍ دفتر پرانیسي. د ایران مهر خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د طالبانو د اقتصاد وزارت پلاوی دغه هیواد ته د سفر په ترڅ کې د دغه دفتر د پرانیستلو غوښتنه وکړه. په خبر پاڼه کې راغلي د طالبانو تر کنټرول لاندې د اقتصاد وزارت د نړیوالو ترانزیتي چارو د رئیس محمد الله بختیار په مشرۍ د طالبانو پلاوی هم چابهار بندر ته تللی او هلته د ولسمشر له سلاکار حجت الله عبدالمالکی او د بهرنیو چارو وزیر سره کتلی دي. د ایران د سوداګریز او چارو عالی شورا د اعلامیې له مخې دواړو خواوو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر پراختیا ټینګار کړی دی. د راپور له مخې د طالبانو پلاوی او ایرانی چارواکو د چابهار بندر د پراختیا له پروژې خپل بشپړ ملاتړ څرګند کړ. د اوکراین ولسمشر له نړۍ وغوښتل چې د روسیې په ماتولو کې ورسره مرسته وکړي. ولودیمیر زیلنسکی پرون په یو بیان کې وویل چې اوکراینی ماشومان د روسیې د پوز هدف دي. هغه په اودیسی شهر کې هغه بریټه اشاره وکړه چې د شنبه په ورځ پکې 4 ماشومان ووژل شول. تیر ورځ د اوکراین پوز تایید کړ چې په اودیسی کې د روسیې د بریټ په پایله کې د قربانیانو شمیر 12 تنو ته رسیدلی دی. او د تیلو صادراونکو هیوادونو سازمان اوپک غړیو هیوادونو موافقه کړې چې د روان کال په 2 ربع کې به د تیلو صادراتو کمول ته دوام ورکړي. د سعودي عربستان او روسیې په مشرۍ اوپک پلس پرون وویل چې د تیلو په صادراتو کې کموالی به د روان کال د جون تر پایه دوام وکړي. روسیه چې د اوپک له متحدانو څخه ده وایي چې د روان کال په 2 ربع کې به هر ورځ 4,000 بیرل تیل تولید کړي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد او لوی درسیز قاری محمد فصیح الدین فطرت دوحې ته تللی او تمه ده چې هلته د دوحې د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون او کانفرنس کې ګډون وکوي. د دوحې د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون او کانفرنس د میکس نن دوشنبه پیلیږي او تر چهارشنبه دوام کوي. د دې موضوع تفصیل له صفی الله ستانکزی واوري.
د دوهی د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون چې د قطر د دفاع وزارت لخوا اداره کیږي ویلي د بیلابیلو هیوادونو شاوخوا نوي ځانګړي استازي د یاد نندارتون په اتمه دوره کې ګډون کوي. دوی د طالبانو د دولت د استازو د ګډون په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د طالبانو دوه لوړ پوړي چارواکي دې غونډې ته ورغلي. د طالبانو دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او د طالبانو د پوځ لوی درستیز قاري محمد فصیح الدین فطرت به د دوهی د دفاعي صنایعو په نندارتون کې ګډون وکړي. د دوهې د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون کې د 200 هیوادونو او دفاعي پوځي شرکتونو د ننداري مراکز جوړیږي. تمه ده په یوولسو سیمو کې دا لوی نندارتون پیل شي او په ترڅ کې به 2 نړیوالې معاهدې لاسلیک شي. دغه نندارتون ته د 100 هیوادونو 11 جنگي بیړۍ هم ننداري ته ایښودل کیږي. د طالبانو د دفاع وزارت په اعلامیه کې نه دی ویل شوی چې د دوی لوړ پوړي چارواکي د دوهې په نندارتون کې په کومو ځانګړو برخو کې بحث او ګډون کوي. د طالبانو د دفاع وزارت اعلامیه په اساس تمه ده دا طالب چارواکي هم درز له قطري چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا باندې خبري وکړي. د افغانستان د پخواني پوځ د کمانډو ځواکونو عمومي قمندان جنرال فرید احمدي ازادي رونه سره په خبرو کې له ملا یعقوب سره د قطري چارواکو د لیدنو پر مهال د ځینو پیښیدونکو مسایلو په اړه خپل نظر داسې شریک کړ.
تاکید خواد کرد قطر که نماینده ملل متحد، نماینده مستقل برای افغانستان پذیرفته شود.
قطر به ټینګار وکړي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ومنل شي. همداراز د ځینو ناتایید شوو راپورونو په اساس احتمالا د امریکا ځینې استازي په ټیټه کچه له ملا یعقوب سره خبرې وکړي، ځکه د ناټو د پرمختللو وسایلو ټول سیستم چې اوس د طالبانو په لاس کې دی ټول څار او ساتنې ته اړتیا لري، هم د هوایي ځواک او هم د ځمکنۍ قوا محاربوي
تخنیک.
جنرال فرید بیا دانی وکړه چې طالبانو تیر 2.5 کال د نړیوالو قدرتونو له مخالفتونو د ځان په ګټه کار اخیسته او د نړیوالې ټولنې د غوښتنو او شرایطو په نه منلو سره یو ناسنجول شوی ګام اخیسته چې د ده په نظر دا به د طالبانو په تاوان تمامیږي. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست د 2022 کال په جولای کې په خپل لومړني بهرني سفر کې هم قطر ته تللی وو او هلته د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره لیدلی وو. هغه وخت د قطر د دولت خبری آژانس لیکلی وو د قطر امیر په افغانستان کې د ثبات او پخلاینې لپاره د کار کولو په اهمیت ټینګار وکړ. د طالبانو دفاع وزارت سرپرست تر دې لیدنې وروسته ویلي وو له قطري چارواکو د پوځ د تنخوا او یونیفورم او د سرحدونو د ساتنې د تخنیکي وسایلو او وسایطو د مرستې غوښتنه کړې. قطر د سیمې او نړۍ له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او په لوړه کچه مذاکرې ورسره کړي. د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د 2023 کال په مې کې کندهار ته تللی وو او هلته د طالبانو له رهبر ملا هیبت الله اخندزاده سره لیدلی وو. رویټرز هغه وخت لیکلی وو دا پټي خبرې له نړیوالې ټولنې سره د لانجمنو مسایلو پر اواري څرخېدي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې د افغانانو په تیره بیا ښځو او لږکیو بشري حقونه رعایت کړي. د بیلګې په توګه دوی د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو په پرانیستلو ټینګار لري. قطر له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د دې ترڅنګ چې د طالبانو سیاسي دفتر له کلونو هلته فعاله دی د لویدیځ او طالبانو ترمنځ د یو پله رول لوبوي. وروستی وار د فبروري 14 او 19 دوحه کې د افغانستان اړوند د ملګرو ملتونو په کوربتوب هم یو نړیوال کانفرنس جوړ شو، خو طالبانو پکې ګډون ونه کړ.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټه یقینی کړی.
په داسې حال کې چې د نوې تعلیمي کال پیلېدو ته ګوتې په شمار ورځې پاتې دي، په افغانستان کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي لای هم د خپلو نویو ټولګیو لپاره کتابونه نه دي ترلاسه کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل د کتابونو د ترلاسه کولو لپاره څو ځلې خپلو ښوونځیو ته مراجعه کړي خو تش لاس راستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویندوی منصور احمد حمزه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ورنه کړ، خو ځینو نورو رسنیو ته یې ویلي چې د شاوخوا 80% زده کوونکو لپاره کتابونه چاپ او ویشل شوي دي. جزیات عابد سپوږمۍ پر راپور کې.
که څه هم د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ادعا کوي چې 80% زده کوونکو باندې نوي درسي کتابونه ویشلي، خو د بیلابیلو ولایتونو د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي چې لا هم نه دي توانېدلي چې خپلو نویو ټولګیو لپاره درسي کتابونه ترلاسه کړي. هغوی آزادی رادیو ته وویل چې تیرو کلونو کې هم زاړه کتابونه ترلاسه کړي وو، تر دې حده چې ارشیوی وو د هغو پر ځای نوي کتابونه له بازاره وپیری. د کابل اوسیدونکی او د نهم ټولګي زده کوونکی شهیر په دې اړه آزادی رادیو ته وویل:
مورا د هم قوس په خاطر
موږ د قوس په لسمه د کتابونو د ورکړې لپاره وغوښتو. کله چې لاړو ویل اوس لاړ شي او د هوت میش کې راشي. کلار شو هم خکارانه د چي کتابونه به بشپړ مخت راکړي کنه. پروس کال مو هم چي کتابونه واخیستل زاړو، حتی ځینی پانی نوي او موږ اړېدو چي لا بازار واخلو.
د پنځم ټولګي یوې بلې زده کوونکې مرزیه په دې اړه ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل:
بلې هم راځه کړته ولې
هو ورغلی وو، خو وی ویل چې د کتاب له نشټوالي سره مخ دي. تر اوسه خو هیڅ کتابونه نه دي تر لاسه کړي. تیر کال مو هم د کتاب کمی درلود او اړیدو چې وی پیرو
مجبور شیم چې از بازار بخریم.
د کابل ولایت په خونځیو کې وی خون کې چې د امنیتی ستونزو لامل یې د نوم او خونځی له خوده لوډه وکړه. هم په خونځیو کې زده کوونکو ته د کتابونو د ورکړې پخلای و نه کړ.
کتابو ټول وای چې ما
کوم سیمو کې چې مو کې یو خونځیو ته کتابونه نه دي رسیدلي. فکر نه کوم چې روان کال کې د داسې یو څه پیښ شي، نوې کتابونه توزیع شي. زموږ په خونځي تر اوسه هیڅ کتابونه نه دي راغلي او قطعا مې داسې کوم څه نه دي اوریدلي.
په یو شمېر ولایتونو کې هم زده کوونکي ورته ستونزې لري. د بلخ ولایت د پنځم ټولګي زده کوونکي نجلا هم ورته ستونزې لري.
څو ورځې
مخکې چې موږ ښوونځي ته لاړو، زموږ استادان وویل چې تاسو درسونه نه دي پیل شوي. د هود په 15مه د اولو ټولګیو نوملیکنه کیږي. ستاسو درسونه د عمل په لومړۍ نیټه پیل شي. تر اوسه موږ ته نه کتابونه رسیدلي او نه درسونه پیل شوی دی. زه له دې وضعیت څخه هیڅ وخت نه
یم.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي. خو د ملي ټلویزیون په ګډون یو شمېر نورو رسنیو سره یې په خبرو کې ویلي چې د دوی د حکومت په 2.5 کلنه موده کې 18 میلیونه کتابونه چاپ او ویشل شوي دي. هغه ادعا کړي چې نوي چاپ شوي کتابونه شاوخوا 30% زده کوونکو ته رسیدلي دي. په افغانستان کې په ښوونځیو کې د درسي کتابونو د نشټوالي او د شته درسي کتابونو زوړوالی هغه ستونزه ده چې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه. او هغه مهال هم یو شمېر زده کوونکي اړ وو چې د اړتیا وړ کتابونه له بازاره واخلي.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان میرمنې چې پاکستان ته کډوالی شوې دي وایي له بد اقتصادي حالت سره مخ دي.
د میاشتې 10000 روپۍ د ګاز بل باندې راغلی او 15000 روپۍ د کوزر روپۍ د باغ بل باندې راغلی. دونه د اوبو هم دونه د پیټي سیل د هر شي بلونه دي. ځکه نه ټول په پیسو کې او پیسې ماته لاسته نه راځي.
ځینې بیا په دې توانېدلی چې ځان ته داسې کار په کور کې پیدا کړي چې تر یو حده د ژوند لګښت برابر کړي.
ما ورته تر ازه کوچنی کالی به جوړوم او بیا به په ښه قیمت باندې خرڅو. ستابم یو څه لاس خلاصې په دا پیسو زما بوم لاس خلاص دغه کارونه کوم. یو څه مې په خوازه و او بل د پاکستان ماجرا سوم زده کړم.
نن پام دې اکل راګیګو ملتیا مو کړی. درمنوونکو له 2020 کال را په دی خو غان شمیر افغانان د تال شول چی خپل هواد پریک دی او پر دې سیده مخه کړی. زکه کله چې طالبان د دوم ځل لپاره په افغانستان حاکم شول، اکثره کسانو خپل دندې له لاسه ورکړي یا حمله امنیتي ګواخ سره مخ وو. په خبرې دوی له کډوالۍ پرته بل لار نه درلودله. د دې افغانانو په ډله کې هغه میرمنې هم شامل دي چې د جمهوریت پر وخت په خپل هیواد کې د دوی په وینا مناسبې دندې درلودلې، معاش یې اخیسته او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې، خو نن سبا په پردیو هیوادونو کې دومره څه نشي ګټلی چې شپه او ورځ ورباندې تېره کړي. شمله مقصودی داسې میرمن ده چې دام ګړۍ په پاکستان کې اوسیږي. هغه وایي چې له بد اقتصادي حالت سره مخ ده، په خوا کې د اوسیدلو قانوني اسناد هم نه لري.
میزان نه یو په نشم زغری دا چې زما ماشومان له مکتب نه پاتې شو، کورس ته پانتون نه پاتې شو، سره وشته خراب شو، دا مې ډېر زغری کوم چې تر هغه موږ بل البته زونه من څه خبره هیڅ سم ځان سره نه وره. افغانستان کې خو بلد او مکار کې د کور کار به مو مثلا ماشومان نه واړه او پاسې ګر وظیفې تم تلم بلستنه هم ګنډلې دي ځینې ځینو.